سلامونه د سهارات بجیدی ز صفی ولستان اگزایم د ازادي رو دغه پروگرام تخرر لاستو ام پین په خبرونو کو
د امریکا د استازو جرګې د بهرونی اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمن شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستن لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک تللی چې د طالبانو په کنټرول کې دی د کمیټې مشر براین ماستویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 40 قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفه 125% لوړې کړې ورسره هغه چې چین له متحده ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت وانید دوه وکټ واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره بیرته راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبي گیوت وانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډي وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډي وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټ واخیستې خان تر دې په مخکینیو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل مینوالی څناڅه مایوسه کړی و خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنۍ چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوی روختون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله لیارو کې لیارې مو خامې دي الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې وای پیتا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي یو چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنۍ چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړي د کمیټې په خپل پرونی ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لری کولو کلک نیوکه وکړي د دې کمیټې مشر براین ماستویل حقانی شبکې چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکر وژلي دي هغه زیاته کړه
حقانی شبکه لا هم د متحده ایالاتو لخوا ترهګریزه پیژندل شوې شبکه ده او باید هماغه سره چلند ورسره وشي اداره حق لري چې افراد د عدالت لپاره د نامونو له پروګرام څخه لرې کړي او موږ باور لرو چې کانګرس ته باید د دې پریکړو په خاطر ځواب ووایي له همدې امله موږ د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک لیږلی چې په دې اړه ترې ځوابونه وغواړو چې ولې حقانی شبکه لرې شوې
براین ماست په خپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدل د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رايو هغه قانوني تعدیل ترای ورکړ چې له بهرنۍ چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي امریکا د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر 10 میلیون ډالر جایزه دوونه مخکې لغوه کړي د حقانی نوم لا هم د اف بی آی د امریکا د فدرال څېړنو د ادارې په لیست کې شته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت څو نه مخکې تایید کړ چې د طالبانو د کورونې چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو مشرانو نمونه د امریکا د څارلاندې کسانو له نوملړ لري کړي دي. دلیل یې دا راوړی چې د بهرنیو چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د همغږۍ ډلې اي سي جي ناسته چې د ترکیې په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمند او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښوولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږۍ د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بیوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږۍ د ډلې اي سي جي د ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسي او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د ترکیې سفارت معلومات له مخې دا ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنځشنبې تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي دا ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای سي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږۍ ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن ډېر شدید ورته اړتیا لري، هماغه آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو او بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول دا ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
که بتانه که چون خودش شرایط اقتصادی
سره له دې چې د ترکیه اقتصادي وضعیت محدود ته خو هیله شته چې دغه هیواد وکولې شي د خلیجی هیوادونو مرستې چې مالی وسط لري جلب کړي، لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډېرې مرستې وکړي، ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې له منځه نه شي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل پر 1 یو اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 1 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیک سره مخالفت څرګند کړ. ریټرز خبری اژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپل ځنډول سوی بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنۍ خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنۍ خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د طالبانو په ګټه استفاده کیږي درولي دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی او له 3 میلیارد ډالرو ډېر مرستې ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخلې له امله ډېرې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې ګراوند تورد سولوشنز یو تازه څېړنه ښیي چې له نیمایي ډېر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینې اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125 سلنې ته لوړې کړې، وروسته له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80 سلنه تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125 سلنې ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125 سلنې ته لوړوم چې سمدلاسه نافذه ده. چین مخکې له دې د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40 سلنه تعرفې اعلان وکړه. وی ویل دا اقدام د هغه څه په جواب کې کوي چې بیجنګ یې د متحده ایالاتونو لخوا دوامداره سوداګریزه دښمنی بولي. یو ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104 سلنه تعرفه اعلان کړه. تیر کال له چین څخه د امریکا د وارداتو کچه 409 میلیارد ډالرو ته ورسېده، په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 144 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمیره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د 295 میلیارد ډالرو سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه یې د نوي ورځو لپاره له 10% لوړې تعرفې وځنډولې. خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وې لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا خزانه وزیر سکاٹ بیسنت تیر شپه د خبرلانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بی ثباتۍ لامل نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ما تیرونی دلته ټولې وادو ته ویل غچ ما اخلي تاسو به نام تر لاسه کړئ. په نړۍ کې هر هغه واد چې غواړي خبري وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټ کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125 سلنه زیاته کړه، ځکه چې د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجنګ به اړین غچ اخیستونکي اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 14 قلمه وارداتي توکو د لیګډ فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي. دا چې د لیګډ فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوي برابروي، زموږ همکار لښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هواد څخه مال واردوي ګمرکاتو ته، نو د ګمرکاتو هغه مراحل ګمرکي محصول او مالیه چې تحویل شو، کله کغواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کی، نو د فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق لمخې به په لار کې چې د ګمرکاتو یو بله ډپارټمنټ دا یا څنګه د چاغیته مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغه ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چیزینو په هغه ورق کې بدلی لیکلی وي، چنس نوم به لیکلی وي، تعداد به لیکلی وي، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلی وي، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی که ورسره وي نو لاره کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه کوم قلمال سرامیک یا کاشي یا د مالیزیا نه غوړي راوړله، نو قلم چې درته محصولوله په هغه محصول پاڼې بیا بیرته بله شعبه د ګمرک ته وړله، د هغه له مخې مونږ ته فورم انتقال راکول. بیا مونږ کولای شو که دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک کې محصول کړی وای، خو د ننګرهار ګمرک د مونږ دا فورم انتقال اخیستی وای، کیدای شو چې په بله لاره کې مونږ بار کړو، مزار ته یې ولیږو، غزنی ته یې ولیږو، کابل ته یې ولیږو. نو لیکل کیږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد څه ده د انتقال اجازه ورکړ شو، دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت چو مخلص احمد سیبایا په نرخونو باندې هم څه تاثیر وکړي؟
دا نو په یو لاره کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه چي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ،
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم هغه محصول پانې سره کولای شي دغه سلور دشتو کې د افغانستان په سلور دش ولایتو ته انتقال کړي. مثلا یو تجار یو کانټینر وړي راوړي، سلور زره قیمه یا سلور زره بوشکې وي، د جلال آباد ګمرک کې چې محصول کړل تخپل ګودام کې ښکته کوي. دوی مثلا زر کاټن چې دی زر بوشکې په مزار باندې خرڅوله، زر به په کابل باندې خرڅوله، زر به په غزنی خرڅوله، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅول. نو دا مجبور چې په هر لارې کې چې دا زر زر بوشکې بار کېدله، د هغه لارې نمبر به دوی وړله ګمرک ته سره د خپل هغه محصول پانه چې د دغه پارچه محصول پانه نه چې ما سلور زره ټیمه یا بوشکا غوړي چې محصول کړی ده د دغه زر کاټن ز نن هغه ته لیږم، غزنی ته لیږم، بیا دا فورم انتقال ورکوله. بل ورځ به تلل زر زر چې د کابل لپاره زر د مزار نوز ده سہولت شو تجار ته، تجار کولی شي چې خپل غوړي چې پارچه خرڅ کړي ورته لارې کې بار کړي ورسره انتقال کړي. خو یو مشکل دا و چې فضل مونږ د پنجشنبې ورځ پس د غرمې نه که په چا باندې مال هم خرڅوله، نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کوله چې هفتې ورځ شي، بیا ګمرک ته به تلو، هغه فورم انتقال به م اخیستله او بیا به م لارۍ بارول او شخص ته م لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول و چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په 34 قلمه وارداتي توکو د لیږ د فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه مونږ خبر کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د وری عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره نه دي عملي کړي. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر آزادي راډیو ته وویل کړنلاره جوړه شوې، مالویز جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه شوې. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختیو سره د مقابلې توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیه د اداري او انساني حقونو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک 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 بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خو برش داده میشه، ما بر ما کسی نانم نمیته، جوابم نمیته، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وای د بیوزلی او بیوسی ژوند تیرول ورته نور ډیر سخت شوی. ښاغلی اتل آزادی رادیو ته وویل
بر خدا معلوم است که ما بر اولاد خود با کدام مشکل بر جای یک لقمنان تهیه
خدا ته معلوم ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ټوټه پیدا کو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته ودری کی، چا نه واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نو موړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تیره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هیبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د دې لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې دی هغه خپلې ل کارکردګۍ نه چې راټوله سوي ده دا قابل دی اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د روبات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یونیچار لخوا روغتون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت راغلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې $400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد سیمې اوسیدونکو دا یو ښه پرمختګ ګڼي خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملی فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکو حبیب ګل زازی مشال راډیو ته وویل
موږ ته ډیر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړل لیارو کې لیارې مو خامې دي لیار مو ډیر مشکل و او وخت کې او ډیر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ ډیر خوشحاله یو چې داسې وای پټول رو او د دغه پرسونل غوښتن کې چې زر تر زره مور سره د پرسونل هغه وشي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاو پروژې یونیچ سی آر او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت بوګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کیږي. نو موږ غواړو چې که چېرته بل یوازې خراب والی شي د موسساتو ټول نه مو دا هیله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاده ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو 34 خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایي چارواکي دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کېږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي. دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حاد خوارځواکۍ اخته دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمېر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومان په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بیپولو ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2022 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپولو ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې په خوارځواکۍ دغه سوریایي او افغان ماشومان د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولې چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي خو خبرداري ورکړې چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دوو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د آتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په آتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډیر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسی حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزره کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2023 کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
د ازادي رادیو درسي سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځکه یو خلانو کې وی مثلا په اخترونو کې ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی په وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځی نو واده کې به څه بوي، چې څه بنوي، بس ورزو ملته کې نو وینا د انصار چې دی دا ډیر مست خلک دی او د دې د سندرې او د شنډو زیات خوښيږي. به یو متن ورته ورسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکې یا د سره نوکې بنو. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا دل چې ورته وای په دې رابطه باندې هم د څه متنو نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیسه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خزه تو وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. ادا کې نو يم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراکه او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
bale ډاکټر صاحب په دې خبري کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه دی او چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه سي دغه خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صاحب چې حدیث متوسطوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خارج سود دربستان په هواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده وو، نو ما ته چې ته یو څو خبرې وکړو د خلکو ته، ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلر پروگرام لري، شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو اغه ما گفتنه وکول چې اغه مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واخه ځنه خوشاله شو، ما مایک مرتبه ورکوم او اغه پروگرام مخکې بوتلز. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عنعناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دي، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي، او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي، ګټي راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښې ګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کیږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه تیلی فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې د روسا به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلیږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالي د ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وای د جوړي د خوینو لپاره هم جوړي ده او د نارینه لپاره هم جوړي ده یو مسولیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د خزه مسؤل شو د دې نو روسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسې کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي دا څنګه چې کیدای چې تاسو یو چپلک به ترکی بل په کور کې وینا د چپلکی به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینا باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحه لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې پغه کې چمبا وهل کې پغه کې خوشحالي وي پغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي پغه کې خوشحالي نه وي پغه کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غدي چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر خایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او موته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو غسړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوښته و ډیره زیات خولی و نو سړی ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په مدیر روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تناوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې په خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو یا سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نه دا نکاح وضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې وه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیانه دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغه ته غوښمه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
bale dear zata mana dr sep tas rendi salamat usi
o stasana ham manana
دران دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لمون سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
زکه زړه جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
سان